درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو نن د افغانستان له زلزله ځپلو سره د نږدې 140 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو په دې اړه په خبر کړي بیان کې ویلي دي چې په دې ډول به د افغانستان په ختیځ کې له 500,000 ځپل شویو خلکو سره مرسته وکړي. رویټرز خبری آژانس د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوت څرګندونې راخیستې دي چې وایي دا هغه شیبه ده چې نړیواله ټولنه باید ژور فکر وکړي او له هغه ولس سره خواخوږي وښیي چې ور له مخه یې ډېر کړاوونه زغملي دي. په فراه کې ځایي سرچینې وایي چې د دغه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د چاودنې له امله 8 تنه وژل شوي دي. په بالا بلوک کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله د 5 ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي دي. دا پیښه تیر مازدیګر د بالا بلوک ولسوالۍ په نواباد کلي کې شوې. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چاودېدونکي مواد څرنګه په دې کور کې ځای پر ځای شوي وو یا وروړل شوي وو. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د مؤسسو په وینا، ماینونه او له جګړو پاتې چاودېدونکي مواد هر میاشت لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د پرزول شوي جمهوري نظام د سولې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د احمد شاه مسعود د 24 تلین په یاد په جلا جلا بیانونو کې د هغه د مبارزې ستاینه کړې ده. کرزی او عبدالله چې په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اوسي، احمد شاه مسعود یو مجاهد اتل یاد کړی دی. د جمهوري نظام پر مهال به د احمد شاه مسعود د تلین له رارسېدو سره سم یو اونۍ د شهیدانو د اونۍ په مناسبت غونډې، لاریونونه او د ویر مراسم ترسره کېدل. د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې په غزه کې نور ځواکمن عملیات ترسره کوي. د پوځ چارواکو د سیمې له خلکو وغوښتل چې د دې لپاره د سمدستي د الرشید له سمندر غاړې ووځي. دا خبرداری یو ورځ وروسته له هغه ورکړل شو چې په بیت المقدس کې شپږ اسرائیلیان د ډزو پر مهال ووژل شول. اسرائیلي چارواکو ویلي چې د لویدیځ غاړې 2 فلسطینیانو دا حمله کړې ده. په تیرو 2 کلونو کې داسې برید په بیت المقدس کې نه و شوی. د پاکستان د پنجاب د طبیعي پیښو د ادارې عمومي رئیس وایي په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 122,000 کسان د پنجاب په ختیځ کې د جلالپور پیروالا ښار څخه د سیلونو له امله خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. عرفان علي کاتیا زیاته کړه چې له 2 اونیو راهیسې سختو بارانونو او د هند له لوري د بندونو د اوبو د خوشې کېدو له امله په پنجاب کې شاوخوا 2,200,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. په پنجاب کې اوس د ملتان ښار د سیلونو له خطر سره مخامخ دی. د چارواکو په وینا هلته شیبه په شیبه په سیندونو کې د اوبو کچه لوړیږي. او د کرکټ آسیایي جام نن شپه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبې سره پیلېږي. لوبه ماښام 9 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټوډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبې کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډله به په الف ګروپ کې لوبېږي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو شکایت. ملګری ملتونه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه څرګندوي.
په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. یو شمېر کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې ګڼ شمېر نور له خیمو پرته باد او باران ته پرتې دي. پاکې اوبه او روغتیایي پاملرنه وجود نه لري.
د آسیا د کرکټ جام سیالي نن د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ لوبه باندې پیلېږي.
افغان لوبډله به نن په آسیا جام کې خپل لومړی سیالي ترسره کوي. نن چې هم د سپتمبر دی، لومړی سیالي مو هانګ کانګ سره ده.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ورستانه شوي کډوال شکایت کوي چې له سختو بشري ستونزو او د ژوندانه د اسانتیاو له کمښت سره مخ دي. له پاکستان او ایران افغانستان ته ځینو ستنو شویو کډوالو ازادي راډیو ته وویل نه سرپناه لري او نه یې کومې مرستې ترلاسه کړي. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم دې وضعیت ته د رسېدو لپاره نړیوالې مرستې حیاتي بولي، خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه باید خلکو ته د ښه ژوند برابرولو په موخه اوږدمهاله تګلارې جوړې شي. نور تفصیل د فیروزې عزیزي په رپورټ کې.
وای سرپرانه لري او خیمه کې ورته ژوند خورا سخت دی. زابط خان هغه څوک دی چې پاکستان کې له لسیز ژوند وروسته لس ورځې مخکې له خپلې دولس کسیزې کورنۍ سره د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون شوی دی.
له ایران راستانه سوی افغانان هم د ورته ننګونو خبره کوي. له تهران د افغانستان بادغیس ولایت ته له نږدې یوې میاشتې راهیسې راستون سوی او د کسیزې کورنۍ مشر امیر ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته راستنه کړل شوي یو. ډېر بد وضعیت کې تر خیمو لاندې اوسېږو. د سهار او د غرمې ډوډۍ نه لرو. کاغم پیدا کړو، شپې ته حیران یو. ستونزې مو زیاتې دي. له سلو د زیاتو خلکو قرضداران شوي یو. دلته هیڅ هم نه لرو.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو دا ستنه کړل شوي افغانان داسې مهال د بد بشري وضعیت، سرپناه او کافي خوړو او آن د څښاک اوبو بیکاری او ورته د هیڅ ډول مرستو نه رسېدو شکایتونه کوي چې دغه هیواد ورته مخه له اقتصادي او بشري ننګونو او په دې وروستیو کې د طبي پیښو له امله له رامنځته سوي ناورین سره هم مخ دی. تازه هغه د افغانستان په ختیز ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د اګست 1 د شپې ناوخته زلزله وه چې له امله یې زرګونه خلک ځپل سوي دي او پکې د ټاپیانو مړو سویو او ویجاړ سویو کورونو شمیر هم زرګونو ته رسیږي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د مرکز سویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د دغه وزارت چارواکو بیرته ستنېدونکو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو او ورسره د مرستې ادا کړې ده. هغه څه چې راستنې سوي یې ردوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسني حالت د دې وضعیت د مدیریت لپاره څه وسی. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان د دې ډلې عبدالناصر رښتیا په دې برخه کې بهرنۍ دوامداره او بیړنۍ مرستې مهمې بولي، خو ټینګار کوي چې باید په هیواد دننه هم روان وضعیت ته د رسیدنې لپاره اوږدمهاله بشري او اقتصادي حل لارې ولټول سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بدون کومکای جامعه جهانی اینا ممکن است.
دا کډوال چې په زور رئیسل کیږي له نړیوالو مرستو پرته د دوی ملاتړ ناشونی دی. افغانستان داسې حالت کې نه دی چې دا ټول نورین مدیریت کړی شي، خو کنړی د افغانستان مرسته وکړي او حکومت اوږدمهاله پراختیایي او اقتصادي پروژې پلي کړي، حکومت د کارموندنې او اقتصادي وضعیت د بهترۍ لپاره زمینه برابره کړي. که اقتصادي وضعیت سم شي، خلک به نور کډوالۍ ته نه مجبوریږي.
دا یادونه ده چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کلونو کې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو شړل چټک کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه د بیرته راستنېدونکو کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې کمیشن په حواله راپور ورکړی چې یوازې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه له پاکستان او ایران نه نږدې 14,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د اګست 28مې نیټې د راپور د معلوماتو له مخې چې پر ویبپاڼه یې خپور شوی، د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو او بشري حقونو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو په ځلونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ډله ییز او جبري استل ودروي او دا اقدام خواشینونکی بللی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ویلکر ترک د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه په جنیوا کې د دغه سازمان د بشري حقونو شورا په 16مه ناسته کې ویلي چې ایران او پاکستان میلیونونه افغانان په زور له خپل هیواده ویستلي او په خبره یې هغه پالیسۍ او کړنې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه نقضوي په ځینو هیوادونو کې په عادي امر بدل سوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو تازه خبر مو چې د اوسترلا سکل وایي چې د قطر په پلازمینه دوحه باندې د اسرائیل هوایی ځواکونو برید کړی دی. د راپورونو لمخې هلته د حماس مرکزی دفتر ویشتلی دی. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. قطر د اسرائیل حمله له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې ده او دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. ستنیګو د ریپورتونو برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر اوچا د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خبرېدو د احتمال په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه دفتر یو لوړ پوړی چارواکي پرون د ملګرو ملتونو په یوې آنلاین غونډه کې وویل چې شاوخوا 92% زلزله ځپلي په جوړو شویو کمپونو کې په خلاصه فضا کې خپل حاجت رفع کوي او دغه کار د کولرا د رامنځته کېدو ګواښ ډېروي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې نه موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت رفع کول او د کولورا وبا د رامنځته کېدو ګواښ زیات کړي. د اوچا د ستراتیژۍ او همغږۍ مسؤلي شانون اوهیرا د شنبه د سپتمبر په 8مه د ملګرو ملتونو په انلاین خبري ناسته کې په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل،
په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. یو شمېر کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې ګڼ شمېر نور له خیمو پرته باد او باران ته پرتې دي. پاکې اوبه او روغتیایي پاملرنه وجود نه لري. دې ته په کتو چې په سیمه کې د کولرا وبا موجوده وه، زموږ لومړنۍ ارزونې ښیي چې 92% کې زلزله ځپلې په ازاده فضا کې خپل حاجت رفع کوي. نو ویلی شو چې د کولرا وبا احتمال په جدي ډول د اندېښنې وړ دی.
نوموړي دغه راز وویل چې سیما په بشپړ ډول ویجاړه شوی او ډیرو زیانمنو د کورنۍ ګڼ غړي له لاسه ورکړي چې لامل یې په ذهني ډول ځپل شوی او رواني درملنې ته اړتیا لري. نوموړي دا هم وویل چې زیات شمیر میرمنې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي، داسې مهال چې په یو شمیر سیمو کې روغتیایي ټیمونه کار کوي خو په خبرې دغه چاره عجلې پراختیا ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ چې اوس مهال له خپلو ویجاړو شویو سیمو راوتلي او په خاص کونړ کې تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي ماشومان ناروغان دي او له خیمو پرته هیڅ ډول اسانتیاوي ورته نه دي برابر شوي. یوې زلزله ځپلې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دا میرمنه وایي خپل د شپږو میاشتو امیندوار او په زلزله کې ټپي شوي هم دا خو د خزینه ډاکټرې د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ ده. په همدې کم کې میاشتې یو بل میرمن هم ورته ستونزه بیانوي. دا هم چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
چې بیا نور لټلین نشته دی، پیاله نشته، لوټکه نشته، او جارماز نشته، بستره نشته، او دغه ته هم ضرورت دی. زوړ کې را سره نه و په سر سرتور راغلی شپه و جامې د چانه و د چای و د چانه و چې څه ښځې په نارینه و کومې سونو کې رالی څه شو څه شو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د سپتمبر په 8مه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو بیان کې ویلي و چې د کونړ په مرګونی زلزله کې له نیمایي زیات قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه سازمان ویلي چې د زلزلې له امله اغېزمنې شوي ښځې او ماشومان سخت ټپیان شوي او بیړنۍ او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. په بیان کې راغلي چې دغه ناورین بشپړ حد لا تر اوسه هم نامعلوم دی، ځکه یو شمېر اغېزمنې سیمې لري دي او د نن لاسرسي له امله تر اوسه نه دي ارزول شوي. داسې مهال چې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچا لوړه ښودل شوې، د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې له 1000 ډېرې امیندوارې مېرمنې هم په دې زلزله کې اغېزمنې شوي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې و چې د خزینه مرستندویانو په تګ راتګ لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. رویټرز خبری اژانس په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیال د استازي ډاکټر مکتا شرما له قوله ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې نوي پسلو کې روغتیایي کارکونکي نارینه دي او پاتې 10% ښځې هم تر ډېره نرسانې او قابلګانې دي، نه متخصصې ډاکټرانې. نوموړي ویلي ښځې له نارینه ډاکټر سره تعامل او خبرو ته زړه نه ښه کوي چې لامل یې زرګونه ناروغانې بې درملنې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د طالبانو حکومت په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ او وی ویل چې له دې وروسته ټول پام زلزله ځپلو ته په مرسته ورټول دی. د تیرې اګست میاشتې په 1:30 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6.1 درجې دغه زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخه مالي او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي. ملګرو ملتونو دې زلزله ځپلو سره د نږدې 1,000,000 ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده.
بلخوا کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو حیواناتو د راایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کمو امکاناتو اقدام کړی دی. د دغه ریاست د وترنري او مالداری خدمتونو عمومي امر ډاکټر غالب مسعود د ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ غټ او وړه څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. له ډاکټر غالب مسعود سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلي دي.
صاحب سره چې موږ رابطه نشو، هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله، بوی او تعفن شته دی. دا تقریبا نن شپږم اووم ورځ او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلیرویشت ساعته وخت په زیات شي هغه خپل هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بل اخره هغه پیوټیفیکیشن یا تپسخ رامنځته کیږي، هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځه ځي.
ښاغلی مسعود، د دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالي ده، بل د څوکۍ ده او درېیم ولسوالي د چپې درې ده. هلته موږ خپل تقریبا پاره ولسوالۍ کې شپږ نفره اداري پرسونل لرو، هغه موږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د 2000 شاوخوا کې وړ او غټ حیوانات دي چې هغه ګډي وسی دي. نو د دغه د تپاسخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه موږ د ډسپوزل پروګرام مخکې ویسو د پی او سره رابطه شوی وه، چون موږ انکشافي او ادبي بودیجه نه لرو دلته په ریاست کې. نو هغه لپاره بیا موږ عقلا په هغه کم امکاناتو باندې چې پی او موږ سره مالي همکاري وکړله، لس نفره مزدوران چې هغه ته خپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړل شوی دی، او ورسره زموږ څلور نفره ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمي دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي، او هغه لس نفره د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي، کوم چې پټ دي خو به پټي، هغه به لاندې پراته، هغه به وروسته راوځي. خو دا کوم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي، د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړی ده.
د کونړ د کرنې د ریاست د وترنري او مالداری امیر ډاکټر مسعود غالب ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلوروي ساعته
او د خبرونه په دې برخه کې هم د نړۍ مهم تحولات. اوکرين له نړیوال ټولنې غوښتنه دي چې پر روسي نور بندیزونه هم ولګوي. کیف دا غوښتنه ورسته تر دې وکړه چې د روسي د هوایي ځواکونو د تازه برید پترس کې یو شمیر ولسی خلک ووژل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر وایي چې د اوکرين په ختیځ کې په یو کلی باندې د روسي د هوایي برید پترس کې شل ملکیان ووژل شوي. ولودمیر زیلنسکی له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د روسیې د ظالمانه حمله ته مناسب ځواب ورکړي. زیلنسکی زیاته کړه چې د سپتمبر په 9 د حمله د دونیسک په یاروا کلی کې وشوه او مخامخ عام وګړي په نقشه سول. دا حمله دوه ساعته وروسته تر دې وشوه چې مسکو وویل چې اوکراینی ځواکونو د دونیسک سیمې پر هغو دوو ښارونو چې د روسانو په واک کې دي د ډرون او توغندیو حملې کړي دي او دوه تنه یې وشلې دي. د اوکران ولسمشر په اکسپانه کې لیکلي چې د دونیسک په یاروا کلی کې د روسي وحشیانه برید هغه وخت وشو چې خلکو د تقاعد معاش اخیست. شاغل زیلنسکی د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د دې حمله په خاطر د نړۍ د مناسب خبرګون غوښتنه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې نړۍ باید غلی پاتې نشي. د واشنگتن ځواب کار دی، د اروپا ځواب کار دی، د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو ځواب ته اړتیا شته چې روسیه د خلکو له وژلو د پوینا نور لاس واخلي. په دونیس کې د روسیې له لوري ګمارل شوی چارواکی دینیس پوشلین وایي چې د سپتمبر په 8 نیټه ناوخته د دونسک پر شار او شمال کې د ماکیوکا پر صنعتي ښارګوټي د اوکران په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې په ماکیوکا کې یوه نه منزله ودانۍ لګېدلې ده. هلته د پوځي څارنې یوه پخوانۍ ودانۍ هم ویشتل شوې او د توغندیو د بریدونو تصویرونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي. د دونسک شاوخوا نږدې 15 په سلو کې سیمه د روسي ځواکونو په لاس کې ده او روسان د دونسک د نورو سیمو د نیولو هڅه کوي. د زیلنسکي لوړ پوړي سلاکار اندریار مکوویل چې هغه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره د اوکران په شارونو او د خلکو د استوګنې پر ودانیو د روسیې د بریدونو په اړه خبرې کړې دي. یارمکوویل چې د روسیې له یرغل سره د مقابلې لپاره د اوکراین دریځ باید پیاوړی شي. یارمک زیاته کړه چې له اوکراین سره د نړیوال نورې مرستې وکړي په ځانګړي ډول د هوایي دفاع په برخه کې پر روسیې د نور بندیزونه ولګوي او نوموړي بیا وویل چې پر دې موضوعات یې له اروپایي سلاکارانو سره خبرې کړې دي.
د کرکټ د آسیا جام سیالۍ نن شپه په متحدو عربي اماراتو کې پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې له هانګ کانګ سره مخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 8 بجې پیلېږي. د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي افغان لوبډله باید په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري او د توپ وهنې په برخه کې د شته ستونزو پر حل ټینګار کوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
ټاکل شوی چې نن د سپتمبر په 9 په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ آسیا جام سیالۍ پیل شي چې د همدې میاشتې تر 28 نیټې به دوام کوي. افغانستان د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې چې د کابل په وخت ماښام 8 بجې پیلېږي له هانګ کانګ سره مخ دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او ښې لوبې به ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
افغان لوبډله به نن په آسیا جام کې خپل لومړۍ سیالۍ ترسره کوي. نن چې 9 د سپتمبر دی لومړۍ سیالۍ مو هانګ کانګ سره ده. دغه سیالۍ به د افغانستان په وخت نن ماښام 8 بجې پیل شي او دا هم وایم چې دغه سیالۍ په شلوري زبانه ترسره کیږي.
افغانستان د دې سیالیو په بی ګروپ کې ځای لري او د هملوبه بعد روان سپتمبر په 14 له بنگلاديش او په 3 لوبه کې چې د همدې میاشتې په 13 کېږي له سریلانکا لوبډلې سره مخ شي. د سیالیو په ا ګروپ کې بیا هندستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې یو بل ته مخامخ دي. د کرکټ د نړیوال شورا د شلوريزه کرکټ وروستۍ درجه بندۍ لمخې هندستان اوس مهال په نړۍ کې اول او سریلانکا، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش هم اتم، نهم او لسم ځای لري. د دې سیالیو پایلو به د سپتمبر په 28 تر سره شي. په ټوله کې د دې سیالیو په لړ کې 19 مسابقې کیږي چې د پایلو به په ګډون 11 سیالۍ په دوبۍ او 8 نورې په ابو ظبي کې تر سره کیږي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال دغه سیالیو ته خوښ دي او وایي هیله لري چې افغان لوبډله ښې لاسته راوړنې ولري. د ننګرهار اوسیدونکي صبغت الله او د کونړ اوسیدونکي زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله چې څومره فکر کوم د افغانستان د کرکټ لوبډله له هرې خوانه تمرینات تر سره کړي، الله مې ربانه ده شي او امید شته چې آسیا جام کم کپ چې ده هم د افغانستان د لوبډلې په برخه شي.
مونږ امید لرو دا مو توقع ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د آسیا د جام سیالیو ګټون کوي.
په همدې حال کې د کرکټ افغان څارونکي سمیع الله هلال وایي که څه هم افغان لوبډله باید د توپوهنې په برخه کې په خپلو ستونزو کار وکړي، ځکه په خبره یې له پاکستان سره په ټرای سیریز کې وښودل شوه چې افغان لوبډله لا هم د هدف په تعقیب کې ستونزه لري. نوموړي وویل
د افغان لوبډلې په ترکیب باندې نیوکه لوړان دي، هم چې دوی د ټرای سیریز ته د تاسنګ آسیا جام ته داسې لوبډله برابر کړي چې بیټنګ لاین پکې لږ ضعیفه دی او د آل راونډرانو کچه پکې زیاته ده. افغان لوبډلې ته په کار دي چې په خپل بیټنګ باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي او په دغه سیپ چونو باندې چې آسیایي پیچونه دي په دې څه بلد دي، هغه خپل کومې غلطۍ نه چې هغه نور تکرار نه کی او په دغه آسیا جام کې خلوب تر سره کی.
دی وايي افغانستان چې اوس مهال د آسیا په کچا له هند روس ته دوهمه پیاوړي لوبډله بلل کیږي باید په عمل کې ثابت کړي او د دې سیالۍ تر نیمه پایلو بیا او پایلو بیا ځنونه ورسوي. د کرکټ بل افغان څارونکو مسعود رحماني وایي که څوم افغان لوبډله د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د درې اړخیزه سیالیو په پایلو کې د پاکستان په وړاندې خونه لوبي د خونو موړې وایي هیله لري چې په آسیا جام کې به هغه تیر وطن جبران شي. یادولو ده چې افغان لوبډله له دې وړاندې په متحده عرب اماراتو کې د کوربه لوبډله او پاکستان سانترمنز په درې اړخیزه لوبلړۍ کې برخه واخیسته چې د هم مقام خپل کړ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي له نړیوال ټولنې غوښتي چې په دې هیواد کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو شته وسیلو کار واخلي. ریچارډ بنت د غوښتنه تیر ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وکړه. په ورته وخت کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په یاد غونډه کې وویل چې وخت د طالبانو لستنېدو څلور کاله وروسته په افغانستان کې لا مژوند د ښځو او نجونو لري کول تقریبا بشپړ شوی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنت وایي چې افغانستان د لاسټلې قضیه نه ده، بلکې د جنسیتي زورونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې آزموینه ده. نوموړي د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په اتمه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږمه غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو شته امکاناتو کار واخلي.
How do we stop Afghanistan from becoming a lost cause? It's by using every tool in our at our disposal. This all tools approach
څنګه د دې مخنی ولای شو چې افغانستان په یو ولا لاسټلې هیواد بدل شي؟ زموږ په واک کې د ټولو وسیلو په کارولو سره د دوامداره او اصولي نړیوال فشار په ګډون د ښه کېدو لپاره هڅونې، د مدني ټولنې ملاتړ، پراخې بشري مرستې، په نړیواله کچه د هیوادونو حساب ورکول، د جنسیتي اپارتاید څار او د دینی عالمانو او مسلمان اکثریت هیوادونو لخوا د طالبانو د شریعت د نسخې ننګونه، دا ټول هغه هڅې دي چې باید د ښځو د حقونو او د دوی د فعال رول پر ملاتړ متمرکز وي.
ریچارډ بنت زیاته کړې چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له سیستماتیکو زورونو سره مخ دي او په خبره یې هغه تخلفات چې نورې ټولنې اغېزمنوي په دغه هیواد کې د سزا نه په معافیت دوام لري. نوموړي د ملګرو ملتونو د یادې غونډې له غړو وغوښتل چې د نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یونما د ماموریت بشپړولو او ځانګړي استازي لپاره یو خپلواک تحقیقاتي میکانیزم رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک وایي چې وخت د طالبانو له راستنېدو څلور کاله وروسته په افغانستان کې لامازونده د ښځو او نجونو لرې کول تقریبا بشپړ شوي دي. هغه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا شپږمې غونډې ته وویل چې د ډیرو نورو بشري حقونو سربیره روغتیايي خدمتونو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت محدود دی او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په نړۍ کې د میندو د مړینې لوړه کچه لري.
د
طالبانو له راستنېدو څلور کاله وروسته له عامه ژونده د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول تقریبا بشپړ شوي دي.
د غراس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې د مشر مرستیال ندا نشیف د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له سخت جنسیتي تبعیض سره مخ دي. هغه زیاته کړه چې د 2021 کال راهیسې په افغانستان کې طالبانو د قوانینو او احکامو یو ټولګه اعلان کړی چې د افغانانو بشري حقوقو نقضوي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو د کمیټې مشر نهله حیدر هم په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو شدید ترین ناورین دی. نوموړي ټینګار وکړ چې دوی باید له افغان ښځو او نجونو سره ودرېږي او په خبره یې د افغان نجونو او ښځو غږونه باید غلي پاتې نه سي او حقونه یې باید ور وګرځول سي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په ټولنیز کاري او تعلیمي ژوند بېلابېل پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې یې له شپږم ټولګیو پورته او پوهنتون کې د زده کړو راګرځولي او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د دوی پر کار کولو محدودیت لګولای دی. خو طالبانو تل ادا کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په تیرو څلورو کلونو کې پرته له روسیې هیڅ بل هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. په دې موده کې نړیوالې ټولنې د طالبانو په چارواکو باندې د سفر بندیزونه لګولي. د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د دوی د مشر او قاضي القضات د نیولو حکم صادر سوی او د طالبانو د محدودولو لپاره د بیانونو صادرولو په څیر اقدامات یې ترسره کړي دي. په افغانستان کې ډیری نجونو او میرمنو تل له نړۍ غوښتي چې د دوی د وضعیت د بدلون لپاره عملي ګامونه پورته کړي چې په خبره یې تر اوسه نه دي اخیستل شوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مېمنې کډرمن او ګلری زكون کو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحتمند او سړي د صحت چې بم پتن وي درنه ګلری زكون کو لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نن ورځ موږ افغان مشهور مېرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کړو. درنه ګلری زكون کو لکه څنګه چې زموږ استاد د تیر ورځې د اوس د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق معلومات ترلاسه کړل. د مو پیژندل چې روښانه بیگم څوک و، اسره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی او په اولی نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکون کو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلې قهرمانې زړوري او خوشاري افغاني مېرمنې په حق معلومات چمتو کړی دی. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول ته دا یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو لولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهورې مېرمنې پیژنئ بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د یو څو تنو افغانو مشهورو مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په هکله پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغان مشهوري مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه په جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي برخشي ده. لولو چې مخفي برخشي څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي. مخفي بدخشي. مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمیر کسان به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره ورته وایي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ول وو او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې وه. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي وه. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلودل. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخ لرونکي یو سیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواد کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواد کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنی مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوا هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیات او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه. پیژندنه وکړل او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډېره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپلې لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي، یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، نو د نورو زده کړو لپاره یې هم د لوړو زده کړو لپاره کابل ته ولاړل. کله چې دا کابل ته ولاړل په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسپله او د هغې گوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډېره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره د ری فارسی ژبه لیکل شوی دی. هغې شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. دولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او پرمختللو شاعرانو له جملو څخه و، کوم چې زیات شمېر اثر یې په دري او فارسی ژبو سره لیکلي دي او د هغې زیاتره شعرونه چې دي هغه د افغانستان پر دود، کلتوریز او ټولنیزو، اجتماعي او سیاسي، فرهنګي، انساني موضوعاتو باندې ولاړ دي او ټول دغه موضوعات پکښې رانغښتلې دي. د مخفي د اشعارو ځانګړتیاوې نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و، بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معناوو ژور درک هم و. یعنی مخفي بدخشي دغه کومو اشعارو، یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دې کولې چې د هغو خاصه ځانګړنه، خاصه خاصوالی یې نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي وو، کوم شعرونه چې باید په ژبه باندې تکرارولی، یعنی دغه د دې د خبرو کولو، د دې د شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډېر ښایسته و، بلکې د دې تر څنګ د هغې کوم شعرونه چې دې لیکلي وه ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ وه. نو په همدې خاطر سره دغه ټولو شعرونه یې ډېره ژوره معنا درلودله او هر چا چې به دغه شعرونه اورېدل د هغې څخه به یې یو ډول فهم او درک اخیسته. نو په همدې خاطر سره د دې شعرونه ډېر زیات ځانګړي او خاص وه. هغې د بشر حقوقو، ښځو مساوات او د ظلم بېعدالتۍ پر ضد مبارزې ته په خپلو اشعارو کې ډېره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور وه. مخفي بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي وو، بلکې د دې تر څنګ مخفي بدخشي په خپلو اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډېره زیاته پاملرنه کړې وه. د ښځو د مساواتو، د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره ډېر زیات شعرونه او اشعار ویلي وو او همچنان د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې هم ډېر زیات اشعار ویلي وو چې په خپلو اشعارو کې ډېره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې وه. او د دې دا ټول اثار، دغه ټولې ادبي ټولګې، دا ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات وو. اوس هم ټول خلک د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه، اوس هم په دې برخه کې د مخفي بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه لولو چې مخفي بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. مخفي بدخشي یوازې شاعره او لیکواله نه و، بلکې د ټولنیز فعالې په توګه یې هم په خپله ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنې مخفي بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعره او لیکواله و، بلکې د دې تر څنګ په خپله ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي یې په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو تزویج لپاره ډېرې هڅې وکړلې. یعنی مخفي بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او پرمختګ لپاره ډېر زیات هڅې او کوششونه وکړه تر څو افغان نجونې هم زده کړه وکړي او خپلو زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول. که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونه به ډېر زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دغو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ، د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقونو دفاع، په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې وه، مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقونو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري، موضوعات ډیر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول شوي، خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې وو او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې ډیر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړی وه چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارینه وو او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دوی په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې لولو چې سیاسي فعالیتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی حق بلا او باطل باطل بلا او د انساني او ټولنیز له حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅې او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې راځو چې د مخفي بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث موږ ته پاتې شوی دی، هغه لولو. ولو چې مخفي بدخشي موږ ته کوم کلتوري میراث پرېښودل دي. د مخفي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغې د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغې د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې مخفي بدخشي نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی، چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ندرنو زکون کو هیل ده چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسی وي یاست چې مخفي بدخشي څوک وه او څه ډول کارونه یې سرته رسولي وه او کوم مقام یې په افغانستان کې درلودي. اوس هم د درس په دا وروستنۍ برخه کې راځو، په دې برخه کې لولو چې مخفي بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه له دې نړۍ څخه لاړل. مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثار او اغیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاورې ته وسپارل شوه. یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې مخفي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته یې ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې مخفي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې ترڅنګ د سیاست په ډګر کې هم فعاله ونډه درلوده. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه او بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي، د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړي دي او څومره مو د افغانو مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړي دي. او د لومړۍ ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو، اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای وکړي تاسو په یو څه باندې پوسی وي اوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات یو زلبه هم تاسو ټول کډرمن او درنو ځکون کوټه وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې په تنوي ترنه او کللی ځکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرافت په دننه ورځې درسي موضوع ته د کسرنګ سیس مرسته سو دننه ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مېرمن اروان دی مرابط تاسو بنن غوړي مشهور مېرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوم. ترنه ځکون کو له کسرنګ چې په تیر لوستنه کې موږ افغانستان تکړه با استعدادی او مشهور افغان مېرمنې وپیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل شي د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربوي ده. ګورو چې محجوبه خربوي څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. اول یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی، محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پیژندل شوې ده. او همچنان د ښځو د حقونو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. محجوبه حربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کې چې د 1906 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشته یې د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1906 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمي محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړ کړې او فعالیتونه او لاسته‌راوړنه د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربی په بیلابیلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړي توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوی او په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولي دي او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دی سرته رسولي دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دی. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې یې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوی ده او همچنان د یو مدني فعالې په څیر سره یې هم مقام درلود، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لاسته‌راوړنې، محجوبه حربی یو لسترو لاسته‌راوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصل او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لاسته‌راوړنو او هغه قانون چې دی سرته رسولی دی، یو په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصل و. ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او همچنان د دې ترڅنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنې په هغه وخت کې محجوبه خروی ډیر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو هغه پخپله د ښځو او انجونو لپاره د تعلیم هڅه وو او د ښځو او انجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. په هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د انجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربیره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل او په افغانستان کې د دری او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغیزمن رول درلودل. یعنی د دې سربیره هم چنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کول بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلود او د افغانستان کې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژور اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه مخجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري سرچینو په توګه پیژندل شوي. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوالې په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمېرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنی نه یوازې دا چې د شعرونه لیکل بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1908 او 1908 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله چې دغه په 1908 کال او 1908 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقوقو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقوقو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار کوم شعرونه کوم لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستر اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې د پخپله د افغانستان د اولس یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو چې محجوبه قوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښي چې د بشري حقوقو د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی هغه د بشر د حقوقو او د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول لوبولې دی. یعنی د دې ټول هغه آثار کوم فعالیتونه کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي وو اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه حروي مړینه لولو چې محجوبه خروې څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنیو جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه کله چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خروي خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پاني نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوسی واوسیږي او د محجوبه خروي اړوند به مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خروي څوک و، سړی ول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله. او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تېرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځې کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغاني مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وختلی وي چې تاسو ټول به راڅخه څه شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जग सरलक मजनून पर वैरानयम ओ जग सरलक मजनून पर वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको जग सरलक मजनून पर वैरानयम ओ जग सरलक मजनून पर वैरानयम ಪಾತಿಪ್ತಾಯ ವದಾನಲ ರಿತರ್ದೆ ಬವಯಲ್ಲದಲ್ಲ ಪೈಸ ರಿಂದಾನಯಂ ಬವಯಲ್ಲದಲ್ಲ ಪೈಸ ರಿಂದಾನಯಂ ಜಕಸರ್ಲ ಕಮಜ್ನುನ್ ಪ ವೈರಾನಯಂ ಸಕಸಲ್ಲಕ ಮಜ್ನುನ್ ಪಕ್ವೈರಾನಯಂ ಚಿಮಯ ظاہر بن میں پا ظاہر صورت علچو
ظاهر بین می پداغه صورت غلشو باباتین پخارو پت خزانایم باباتین پخارو پت خزانایم سکسر لکم اجنون پا ویرانایم سکسر لکم اجنون پا ویرانایم چیمایم مجلس تاو دپ مادی.